اسدالله لودین نننې ورځپانې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل چاپ نننې ورځپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له داعش څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ملاتړ په اړه غبرګونونو او د جلریز وروستۍ پیښې ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې ګلبدین حکمتیار او پلویان د بن له کانفرنس څخه را په دیخوا د افغانستان د سیاست په اړه حاشیې ته تللي وو، خو اوس د داعش له ډلې ملاتړ اعلان کړی دی. په سر مقاله کې راغلي چې حکمتیار خپلو پلویانو ته ویلي که د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه وشي نو دوی باید د داعش تر څنګ ودرېږي. ورځپاڼې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د خپرې شوې خبر پاڼې هغه برخه هم راخیستې چې ویلي دي طالبان، شورای نظار او کمونستان د دوی قسم خوړلي دښمنان دي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د حزب اسلامي ملاتړ به داعش ډله پیاوړې نه کړي ځکه د حزب اوس پخوانۍ وړتیاوې له لاسه ورکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه د سولې عالي شورا اعلامیه خپره کړې چې ویلي دي حکومت باید د حکمتیار د اعلامیې په اړه غبرګون وښيي. په دې اعلامیه کې له داعش څخه د حزب اسلامي ملاتړ افغان حکومت ته د خطر د یو زنګ په توګه یاد شوی دی. ورځپاڼې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي چې دا موضوع دوی او افغان حکومت ته د اندېښنې وړ ده. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې روسیه او چین به په افغانستان کې د داعش ډلې پر ګواښونو خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي چې د شانګهای غړي هیوادونه به هم د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د داعش په ګواښونو خبرې وکړي او د دې ډلې په وړاندې به د مبارزې په لارو چارو هم بحث وشي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د جلریز سیمه ییز پولیس د کورنیو چارو وزارت د طرزالعمل خلاف ګمارل شوي وو. په مطلب کې راغلي طرزالعمل دا دی چې محلي پولیس باید د خپلو سیمو وي، خو د ورځپاڼې په باور د جلریز محلي پولیس د بامیانو وو او په کابل کې د یو چارواکي لخوا دلته په دندو ګمارل شوي وو. د مطلب لیکوال ویلي په جلریز کې د محلي پولیسو ستونزه دا وه چې د سیمې خلک یې ځورول او کله ناکله یې ورسره ناوړه چلند کاوه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په هندوستان کې کابو 14,000 افغان محصلان په زده کړو بوخت دي. دغه محصلان څه ستونزې لري؟
دغه لیسانس اصله دینه منل ماستری د پاره هیڅ داخله نه ورکول.
یو د ماش سنځه د سره د چې امدا کافی هم نه دي دا مرته په وخت نه رسیدي. په پښتو فارسی ډیپلوم می چوره نو غوي دا ډیپلوم نه منل.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندوستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشر ترمنځ څه سوال او جواب شوی په نننې تاندې څنګه کې اوري. زه نورګل شفق یم. همزولو، هندوستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نورو هیوادونو په پرتله زیات افغان محصلان منلي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 14,000 افغان محصلان د هندوستان په مختلفو پوهنتونونو کې د لیسانس، ماستری او دکترا تر کچې په زده کړو بوخت دي چې 1,500 د دولتي بورسونو، 6,000 د هند کونسلګرۍ په مرسته او پاتې نور یې په خپل شخصي لګښت للی دي. بیت الله حمیدی چې په رخصت کابل ته راغلی ملګرو له یوې مودې راهیسې په خپل شخصي لګښت په هند کې پر زده کړو لګیا دی. دی په هند کې له خپلو ملګرو او یو شمېر نورو افغانو محصلانو سره د دوی پر مختلفو ستونزو غږېدلی او هغه ستونزې موږ سره شریکې کړي دي. ښاغلی حمیدي په سر کې د هغو محصلانو دوه لومړنۍ ستونزې یادوي.
د دولت د خوانه چې تللي هغو محصلینو دوې عمومي ستونزې دي. یو یې د معاش ستونزه ده چې هلته دوی ته کوم بدل یا اشا ورکول کېږي، پیسې ورکول کېږي، هغه په وخت نه ورته رسېږي. یعنی دوی شپږ میاشتې په خپلو پیسو چلیږي، شپږ میاشتې وروسته بیا دوی ته د میاشتې په $500 دوی ته بدل یا اشا ورکول کېږي. سره ده چې همدغه کافي هم نه دي، دا ورته په وخت نه رسېږي. دویمه ستونزه دا ده چې هلته دوی ته ځینې د بیمې صحي کارتونه ورکول شوي دي چې هغه کارتونه بیا په شپخانو کې اعتبار نه لري. شپخانې ورته وایي دغه کارتونه موږ نه منو.
د دغو دواړو ستونزو په اړه مو په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو مشر انجینر کریمه قیوم امیری نظر وپوښت. د دې جواب وو.
سال اخیرا کې وزارت مالی کشور ما در یک مشکل مالی دچار شدن
په دغه وروستي کال کې چې زموږ د مالی وزارت له یو لړ مالی مشکلاتو سره مخ شو، له مثلا پیسې وزنډلې، خو دا مشکل دایمي نه و بلکې اوس حل شوی. بل دا چې دا $50 د دوی جیب خرڅ دی او په هغه هیواد کې د دوی لپاره کافی پیسې دي. د صحي بیمې خبره خو داسې ده چې هغه پوهنتونونه له ځینو دولتي روغتونونو سره قرارداد لري او زموږ ځینې مثلاً چې د صحي بیمې له اصولو سره نه دي بلد، د ټاکل شویو روغتونونو پر ځای شخصي روغتونونو ته ځي. نو معلومه خبره ده چې هلته د دوی د صحي بیمې کارت د منلو وړ نه دی.
دوستانو، د ښاغلي حمیدي په خبره یو بل مشکل چې په هند کې افغان محصلانو سره مخ کیږي، په شهادتنامو کې د انګریزي ژبې نه موجودیت دی چې هلته په ملي ژبو سند نه ورسره منل کیږي. دی وایي محصلان مجبوریږي چې یوازې په انګریزي ژبه د خپلې شهادتنامې د ژباړلو لپاره له هنده بیرته افغانستان ته راشي.
هغه کسان چې شخصي دي هغوی دوه کټګوري مشکل لري. یو دا ده چې د دولتي پوهنتونونو فارغ دي، د هغوی ډیپلومونه په ملي ژبو لیکل شوي دي. دلته د وزارت سره په انګلیسي ژبه ډیپلومونه نه وو پروس کال چې ما خپله همدغسې وخت په پښتو فارسي ډیپلوم چې وړی و هغوی باندې د هندوستان خلک طبیع ده چې نه پوهېږي، نو هغوی دا ډیپلوم نه منلو. سره دې چې وزارت خارجي او د ټاپي پی وایي دا ټاپي موږ منو، خو په دې ډیپلوم کې څه لیکلي دي موږ په دې نه پوهېږو. هغوی همداسې یو استدلال کاوه، دا یو منطقي استدلال موږ ځواب نه درلود. چې سفارت ته ورغلو هغوی هلته درته ترجمه کوي، نه وایي ترجمه زموږ د وس خبره نه ده، باید کابل کې وزارت خارجه کې ترجمه او تایید شي. دې سره محصل مشکل سره مخ کیږي.
بیت الله حمیدي ملګرو همداراز د خپل کاکا د زوی د کیسې په یادولو سره وایي چې د ځینو شخصي پوهنتونونو اسناد هم په هند کې نه منل کیږي. دی وایي چې د لوړ زده کړو وزارت باید هند او نورو هیوادونو ته تلونکي محصلان مخکې له مخکې په دې خبر کړي چې کوم پوهنتونونه په بهرنیو هیوادونو کې د باور وړ دي او کوم نه.
دقیقا زما خپل تروزی ما سره و هغه د ماسترۍ دپاره تللی و، دلته بی بی ای په شخصي پوهنتون کې دلته درس ویلی، خو دا شخصي پوهنتون په انټرنیشنل ډاکومنټس کې نه و ثبت، د هغه لیسانس اسناد یې نه منل، ماسترۍ دپاره هیڅ داخله نه ورکوله. دا واقعا لویه ستونزه. دلته زموږ د دولتي پوهنتونونه زیات شمېر محصلین په شخصي پوهنتونو کې درس وایي، سبا دوی غواړي ماسترۍ وکړي چیرې لاړ شي. دلته صرف یو دوه شخصي پوهنتونونه وو چې د هغوی اسناد رجستر و، هغه یې منل کېدل، نور نه منل کېدل.
خو اغلی قیوم امیری وایي چې که چیرې یوه بهرني هیواد ته تلونکی محصل هلته له تګه وړاندې خپل ټول اسناد افغانستان د لوړو ذکر او د بهرنیو چارو وزارت په تاییده یوسینو له هیڅ دا ډول مشکلاتو سره به مخ نشي.
زمونه کې ما سره یو وزارت تحصیلات عالی په بورسا کاندیدای خود معرفي میکنیم.
کله چې موږ بهرنیو بورسونو ته د لوړ زده وزارت له لوري د لیسانس لپاره کاندیدان ور معرفي کوو، دوی د پوهنې وزارت لخوا د 12م شهادت نامې لري او هغه د ملي ژبو ترڅنګ په انګریزي هم دي او کوم مشکل نه لري. خو ځینې کسان چې تر لیسانس په لوړه کچه هلته ځینو ک ډیپلوم انګریزي نلری، دوی دې له خپل پوهنتون څخه په انګریزي ژبه د هغه سند تایید لیک ترلاسه کړي او که څوک بیا له شخصي پوهنتونونو ځي باید په خپل سر لر نه شي، بلکې اړوند شخصي پوهنتون څخه د سند له ترلاسه کولو وروسته باید هغه د لوړو زده کړو وزارت ته راوړي. زموږ وزارت بیا د هغه اسناد څیړي او د بهرنیو چارو وزارت ته یې ورلیږي چې وروسته د هماغه وزارت لخوا د کوربه هیواد سفارت ته لیږل کیږي. نو چې کله د دوی تحصیلي اسناد د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید شوي وي، که هغه د دولتي پوهنتون وي او که د شخصي، په هغه هیواد کې د منلو وړ دي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. هند په ځینو معتبره پوهنتونونو کې هم افغان محصلانو ته داخله یا نه ورکول کیږي او یا په ډیره سختۍ ورکول کیږي، او په کومو پوهنتونونو کې چې افغان محصلان زده کړه کوي دومره معتبر نه دي. دوستانو، دا خبره هم بیت الله حمیدی کوي او زیاتوي
په نورې نړۍ محصلین چې هند ته راځي، مثلا زه هند کې تللم، دا مغزې تجربه در سره شریکوم، هغوی ته لیست ورکړل شو چې تاسو په دې لوړو پوهنتونو کې د زده کړې حق لرئ، نور هر ځای پیسې مه مصرفوئ، درس مه وایئ، تاسو اسناد نه ملکي. دا اول نه مجبوري چې هغه لوړو پوهنتونو کې داخله واخلي. داسې که افغان دولت هم یو کټګوري ورکړي محصلینو ته چې په دې پوهنتونو کې زده کړه کوئ، دا ښه دي، او د چټي چټي پوهنتونونو ته داخله مه کوئ چې پیسې مو بربادېږي، تاسو نه څه جوړېږي. یعنې افغانو ته
حق نه ورکول کېږي چې لوړو پوهنتونو کې داخله واخلي؟
ډیره سخت وي چې داخله واخلي. د دې پرځ داخله سخت ده، ډیر کسان په ټیټو پوهنتونونو کې داخله اخلي. زموږ هم باید داسې یو ترتیب ولري چې د ټیټو پوهنتونونو محصلین راوګرځوي او په لوړو پوهنتونونو کې د داخلې شرایط ورته مساعد کړي.
خو انجینر کریمه قیوم امیری د ښاغلي حمیدي د خبرې په ځواب کې بیا برعکس خبره کوي.
لیست از طرف سفارت افغانستان در دیلی که بر ما روان میشه؟
هغه لیست چی د هند په دیلی کې د افغانستان سفارت لخوا موږ ته را لیږل کیږي، ټول پوهنتونونه یې هغه که دولتي دي او که شخصي له اکاډمیک اعتبار څخه برخمن پوهنتونونه دي. موږ ته ستاسې د خبرې برعکس داسې شکایتونه راځي چې یو شمېر محصلان د دې له کبله چې د هغه معتبر پوهنتون درسونه مشکل دي د ناکامېدو چانس یې پکې ډېر دی، او دوی غواړي چې خامخا فارغ شي کوم بل نسبتا د ټیټې کچې پوهنتون ته د تبدیلۍ غوښتنه کوي. نو څنګه کېدلی شي چې د هماغه یوه پوهنتون ځینې محصلان وایي چې درسونه یې مشکل دي او ځینې بیا وایي چې نه درسونه یې زموږ تر سویل ور دي؟ زما په نظر دا د خلکو خبرې دي چې هغه هر څه وایي دوی مني.
دوستانو د بیت الله حمیدی یو بل تشویش دا و چې هند ته تللي محصلان نه تعقیبیږي چې دوی څه کوي او په درسونو کې څنګه روان دي.
هلته چې کله محصلین په اول کال جذب شي د دې ځای نه یعنې طی مراحل شل تلاړ شي د هغه نه وروسته بیا بس خاص نشته. داسې محصلین دي چې ټوله ورځ بېکاره ګرځي، یعنې د یو بل چا حق هم دلته خوړلی دی خو هلته هم ټوله ورځ بېکاره ګرځي درس نه وي، او د هغه ځای پوهنتونونه چون دولت یو کال پرې مصرف کړی دی نور بعد د هغو نه هغوی نه ناکامه وي. یعنې د یو عادي محصل غوندې چلند نه ورسره کېږي که هغه درس وایي که نه وایي باید هغه پاس شي باید پونه پوره کی او برتراش ډیگری ورکی چون قرارداد شوی دی په دې کس باندې یو کال مصرف شوی دی یو کال نه بعد نو دوی هغه پیسې نشي ضایع کوله. دلته ډیر کسان مولې دلته جدا شکایت کوي چې هندستان ته چې کسان درس ته پرته لږه خوراش په چینه پوي کې داول یو عمده دلیل هم دغه دی چې دغه کسان الته درس نه وایي.
ملګرو په دې اړه د اغلی امیری جواب وو.
مورد بورسای دولتی ما که مصرف دولت افغانستان را پرداخت میکنن
هغه مثلا چې په دولتی بورسونه لیگل شوی دی زموږ د وزارت یو هیئت په کال کې څو ځله هند ته ځي، پوهنتونونه یې ویني، کریکولم یې څاري، درسي چاپیریال او حتی د لیلیې حالت او غذا یې ګوري چې څنګه ده، او ځینې که د یوه پوهنتون له چاپیریال ناخوښ دي موږ د دوی په غوښتنه بل پوهنتون ته بدل کړي هم دي.
همزولو افغاني ټولنه یو شمېر خاص محدودیتونه او شرایط لري چې د هند ټولنې سره یې ځینې بیخي په ټکر کې دي. نو چې کله یو افغان محصل له یوې تړلې ټولنې ناڅاپه یوې آزادې ټولنې ته ننوځي له یو لړ ستونزو سره مخ کېدلی شي. ښاغلی حمیدی وایي چې په دې اړه باید په خپله افغان ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې خپل افغاني هویت تر پوښتنې لاندې را نولي. د ده په قول
موږ دلته په یوه بنده ټولنه کې ژوند کوو، دلته موږ په اخلاقي لحاظ ډېرې پابندۍ لرو خو کله چې هلته لاړ شي ډېر شیان هلته اخلاق نه وي، یا که اخلاق وي هم هلته موږ چون د چا نه نه شرمېږو یو چا نه مو سترګه نه سوځي نو بیا مو چې څه زړه غواړي وکوي. دا یو اخلاقي مسله ده. نو زه فکر کوم په دې کې دولت شی نه شي کولی، خپله محصلین باید دې ته متوجه اوسي. دوی د هېواد آینده دي، دومره میلیونونو کسانو د مننه دوی انتخاب شوي دي چې هلته لاړ شي درس ووایي، نو باید دوی خپل دا مسؤلیت درک کړي او هلته یوازې زده کړو ته او ښه زده کړې ته جو وکیو د داس شان لاس واخلی چې پاینده کې د دوی شخصیت تم صدا مرسوي. افغان نوم موږ په هر څه مشهور یو، جنگ او جګړې او داشن لرو خو فرهنګ نه باید لاس ورکو.
اغلی قیوم امیری بیا وای دوستانو چې دوی د زینو روزنیزو ورکشاپونو په مرسته بهرنیو هیوادونو ته هر تلونکي محصل د کوربه هیواد د ژوند د شرایطو او مقرراتو په اړه مخکې له مخکې پوهوي.
پیش از یک محصلین ما اعزام میشن، گروپ گروپ ما محصلین اینجا میخواهیم در
مخکې له دې چې محصلان کوم بهرنی